واضح دی یاد شوی ولسوالی ځینې سیمې د مخالفینو له وجود څخه پاکې کړي دي، بلکې په دې بریالي شوي دي چې څلور تنه مشکوک طالبان هم ونیسي. دغه خبره په کندوز کې د 209 شاهین قولي اردو د دویمې لواء قماندان ډګروال عبدالوکیل احساس چې پنجشنبه ماښام له ازادۍ راډیو سره په تلیفون کې غږېده هم تایید کړه. داسې وویل ویل کېږي چې نیول شوي کسان چې وسلې ورسره نشته د هغو سیمو څخه د تلاشي په نتیجه کې نیول شوي دي چې پر عملیاتي ځواکونو یې ډزې کړي دي. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې پر عملیاتي دولتي ځواکونو یې د یو برید په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ کړي او د کورنیو او بهرنیو عسکرو په ګډون یې اته کسه وژلي دي. د دغې ادعا په اړه مو ښاغلی احساس پوښتلی هیره دې نه شي چې د چاردرو ولسوالي د کندز په سطح یوه له ډېرو ناارامو سیمو څخه ګڼل کېږي.
د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د یو لړ تصفیوي عملیاتو په اړه مو رپورټ واورئ چې ویل کېږي په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان هم نیول شوي دي. د چاردرو ولسوالۍ د کندز ولایت یو له ډېرو نارامو ولسوالیو څخه ده. په دې ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو یو ټانکر باندې حمله وکړه او وروسته تر هغې جرمني ځواکونو په هغه سیمه باندې حمله وکړله، بمبارد وکړ، شاوخوا 90 تنه ملکي کسان مړه او ټپیان شول. قدرمنو دوستانو، اوس هم تاسې ربولم چې له ما سره په ګډه د ګوړې اچار پروګرام واورئ او د خپرونې دوهمه نیمه یې ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، له چاپلوسۍ سره څنګه یې؟ پام کوئ چې چاپلوسۍ او غوړه مالی زده کړئ، ځکه چې ښه د کار وخت یې دی. دا چې چیرته به زده کړئ، موږ به مو د چاپلوسۍ یو نوی جوړ شوي کورس ته بوزو. پښه را واخلئ.
د ډېرې بیکارۍ له امله مې ډډې ولګېدې. حیران پاتې وم چې څه وکړم. نه د تجارت او دوکانداری پیسې وې را سره او نه مې هم کوم کسب زده وو. کله چې یو ملګری مې را پیدا شو، هغه مجبوره کړم چې د چاپلوسۍ او درې ورځنی کورس ووایم. لومړی خو د درې ورځو د کورس خبره مسخره راته ښکاره شوه، خو هغه چې قناعت راکړ نو ورغلم او ځان مې پکې شامل کړ. د کورس په لومړۍ ورځ استاد داسې درس پیل کړ.
ګورې ګران زده کوونکو، زه هڅه کوم چې په دغه درې ورځو کې د چاپلوسۍ ټول مهم فرمولونه، قواعد او لارې چارې در وښیم. دا نه بیرې تاسې کار دی چې څومره عملي کولی شئ. چاپلوسي کوم عادي عمل مه بولئ، بلکې د یو مهم خوی، عمل او عادت په سترګو ورته وګورئ. لکه څنګه چې د نړۍ له پرمختګ سره په هر څه کې نوایوالی او بدلون راځي، همداسې د چاپلوسۍ په قواعدو او لارو چارو کې هم پرمختګ او نوایوالی راغلی. اوس د بلې صاحب تر سترګو د زار شم صاحب، خدای دې مکموه صاحب او نورو دغسې جملو د کارولو وخت تیر شوی. آمر ته په ملا قطعېدل او لاسونه په نامه نیول اوس څوک نه خوښوي. دا هغه زمانه نه ده چې آمر یا رئیس به دې په یوه خلطه چکه او یا یوه مندړو کوچو خوشحاله کولی شو. د چاپلوسۍ دغه ډول تخنیکونه اوس ډېر زاړه شوي دي، دومره زاړه شوي دي لکه د همغه وخت د چاپلوسانو دریشي او عینکه چې زاړه شوي دي. نن چې د درس لومړی ورځ ده، نو له وړو او اسانو تخنیکونو نه به پیل کړو. لومړی تخنیک: یو چاپلوس باید د روانشناسۍ ښه استعداد ولري، ځکه تر هر څه لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې رئیس، آمر او یا هر هغه څوک چې دی ورڅخه د څه شي تمه او توقع لري، له څه شي سره ډېره مینه لري. کله چې دغه راز ورته معلوم شه، نو بیا دې هڅه وکړي چې له غیر مستقیمې لارې خپل مقابل شخص ته وښیي چې دی هم همدغه ډول دی. بیا دې هر وخت د همغه څه په اړه بحث ورسره کوي. دوهم تخنیک: درئیس آمر او یا کوم بل مقابل لوری خبره دی همیشه تاییدوي خو په غیر مستقیم ډول. مثلا رئیس یا آمر وویل چې د کابل واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي، دی دې هم دا خبره په دې ډول تایید کړي. صاحب پرون پوهان پلانی صاحب هم په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل ښار واټونه او کوڅې ډېرې پاکې دي. دریم تخنیک، د رئیس آمر او یا بل مقابل لوري خبره دي د شونډو په نرۍ مسکا او د سترګو په خواږه تایید بدرګه شي. که مثلا بل چا دغه خبره رد کړه او رئیس یا آمر بیا هم ټینګار پرې کاوه، نو بیا دې د تایید لپاره په لږ تغییر سره خارجي مثال راوړل شي. لکه مثلا د کابل د واټونو پاکوالی د چا لخوا رد شو، نو چاپلوس باید فوراً ووایي چې په پلاني اخبار کې پرون همدغه خبره لیکلې وه چې د کابل ښار له څو محدودو کوڅو پرته نور د پاکوالي په لور روان دی. څلورم تخنیک، همیشه باید له رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوري سره مینه او خواخوږي څرګنده شي. مثلا صاحب بیګاه مو هم په کور کې یاد کړلې. صاحب مور مې قسم را واچوه چې ورته ووایه چې له ځان سره مو پام کوئ، شرایط ښه نه دي. صاحب هغه وړوکی زوی مې نه دی، هر وخت دې یادوي. صاحب له صحت سره مو ډېره بې احتیاطي کوئ. پنځم تخنیک، یو ماهر چاپلوس زیاتره وخت په هغو مسایلو کې چې د ده مقابل لوری ډېره دلچسپي نه ورسره لري مقابل طرف هم نیولی شي، خو په داسې ډول چې خواخوږي ترې څرګنده وي. او د نننی درس وروستی یعنی شپږم تخنیک، کله چې د رئیس، آمر او یا کوم بل مقابل لوری کوم شی په کار وي او هغه یې له بل چا د راوړلو هیله او یا امر وکړي، چاپلوس باید فورا پورته شي او تر هغو چې هغه بل ځان خوځوي شاید دغه په مخ کې ایښی وي. او په دې ډول قرار قرار رئیس او یا آمر له دې سره عادت کړي چې لومړی چیغه یې تر ده وي. نننی درس همدومره و. تاسو به په غور ولولئ، یاد به کړئ او که څه پوښتنې او توضیحات مو غوښتل سبا ته به یې له نوي درس څخه مخکې ووایئ.
د معاملو د لارښوونو دفترونه خو به مو لیدلي وي، له خلکو سره ښې معاملې کوي. لکه داسې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی، هر کله راسئ، دغلته په دغه کوچ کېنئ. خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب هم رو کری، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور می پکار دی.
کور می پکار دی؟ بای باد گروی کرایی صاحب دیر خواسته کورون را سر دی، خدای مراواله.
یو کرایی کور می پکار دی.
خخ کرایی کور دو چو کتو والا وی، خدای مراواله، انگر والا وی او که اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه، یو تشنابوي، دوه تشنابوي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده.
ها ها پوښوم کورونه اوس ګورې که ورسته، خدای مراواله.
که اوس امکان لري خونده اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده کنه، خدای مراواله.
هغه د څه لپاره؟
صاحب د څه ده؟ هغه د دې لپاره چې میرمن تر سړی د کور پیسې او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلې، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله. نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسو خو یو وارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموټ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول سوي وي، خدای مراواله. دا څه وایه؟ دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایه چې څلور کوټې لري.
اور رښتیا وایه، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست؟ دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې؟ ډېرې حرتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي. خدای مراوله،
څه ووایم؟ نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي. خدای مراوله، د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي؟ خدای مراوله،
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرئ. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري. ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې؟ خدای مراوله،
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نوي غوړولي چې برق به دستي راشي. خدای مراوله،
چیرې؟ تر اوسه خو لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
رښتیا وایي؟ که نوي قرارداد به ورسره ولیکو.
اوکې، ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. برق خو یې لا څه کوي؟ د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه؟
او دا هم یو سندره.
رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم اکڑو قرضدارا، دا خدای دی گناهکارا. اوف مړی کړما، مړی کړما. آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. بانایی داوی چینای ما اوزگارا، دخدای دی گناه کارا. اوف مڑکرما، مڑکرما. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. رشوت خوره چی اوزی پلارا، گوتی بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم اکڑو قرضدارا، د خدای دی گناهکارا. اوف مړی کړما، مړی کړما. د سترگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمڑی کرو نلوی لوی سترگی وگی جیبو نلوی